어디?
د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د دې او ساته خبرونې مطلب د ولایتي مرکزونو د سقوط په لړ کې طالبانو بیګا فیض آباد ښار هم ونیو. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره نن مزار شریف ښار ته ورسید. بلخوا افغان دولت وای په دوحه کې پایل شوی خبرو ته اله مند دی.
دولت افغانستان معتقد
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري.
په هیواد کې د جګړو له کبله بشري ناورین دردونکي حالت تر رسیدلی.
کچالوش درلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا بیسټی کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیمي.
او د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ژوند یو تصویر
اول حجرات له کورګور مثلا چراسي شرط شای جنگ جنگ وسی د کومو کورونا خراب کړل.
په دې خبرونه کې نور مطالب هم لرو خو له هر څه مخکې خبرونه واوري. د هم د خبرونو سرچکی د بدخشان ښار مرکز فیض آباد ښار د طالبانو لاسته ولوید. ولسمشر اشرف غنی د شمال د وضعیت د څیړنې لپاره مزار شریف ته رسیدلی او د نیویارک والی د جنسي زورونو له څو ادعاو وروسته بالاخره استعفا وکړه. بشپړ خبرونه. د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. سیمه ایزو سرچینو ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لوري د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بې له کومې لویې جګړې فیض آباد ونیو. په دې اړه نور تفصیل د خپرونې په دوام کې راځي. ولسمشر اشرف غنی نن سهار مزار شریف ښار ته ورسید. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر غنی به د دې سفر په ترڅ کې د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په کتنو کې وڅیړي. تیره شپه مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ته ورسید. د ملي اسلامي جنبش ګوند ویان احسان نیرو ازادۍ راډیو ته وویل چې ښاغلی دوستم د ولسمشر په امر بلخ ولایت ته تللی.
رئیس جمهور افغانستان موافقه کرد.
د افغانستان ولسمشر موافقه وکړه چې مارشال دوستم دی د افغانستان شمال ته سفر وکړي. په دې عربه نن چهارشنبه نور جزئیات شریک شي. دی په مزار شریف کې دی. د ځانګړي ګارد په سرګونو کسان ورسره له کابل تللی دي.
ځینو سرچینو ازادۍ راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی دوستم به له جمعیت اسلامي ګوند څخه د جلا شوې ډلې له مشر عطا محمد نور سره په ګډه د طالبانو پر وړاندې په شمال کې د جګړې مشري وکړي. طالبانو په دې وروستیو کې د هیواد د شمال پراخې سیمې لاندې کړې. ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. د امریکا ولسمشر پرون په سپینه ماڼۍ کې خبریالانو ته وویل چې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو پر پریکړه پښیمانه نه دی. ښاغلی بایدن په افغانستان کې په تیرو شلو کلونو کې د زرګونو امریکایي سرتیرو د قربانیو او یو ټریلیون ډالر لګښتونو یادونه وکړه او ویې ویل اوس باید افغان مشران یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. بایدن زیاته کړه چې متحد ایالاتونه به د افغان ځواکونو جدي هوایي ملاتړ هغو ته د خوړو تجهیزاتو او معاشونو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژلو خبر ورکوي. د پکتیا د والي ویان عبدالرحمن منګل رسنیو ته وویل چې افغان ځواکونو دا طالب قومندان پرون د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونۍ سیمه کې وواژه. طالبانو تر اوسه په دې اړه تبصره نه ده کړې. په سیمه کې د ازادۍ راډیو د خبریال د راپور له مخې د پکتیا له څوارلسو ولسوالیو څخه نه د طالبانو په ولکه کې دي او دا مهال په سید کرم، احمد ابا او د پکتیا د مرکز ګردیز په یو شمیر سیمو کې درنې جګړې روانې دي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د اروپایي کمیسیون د کډوالو د چارو ادارې له بیلاروس څخه لیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د کډوالۍ او تابعیت په چارو کې د اروپایي کمیسیون ویان ادالبرت جانز پرون په یوه خبري کانفرانس کې وویل
د هغو کسانو عمومي شمیر چې سش کال د بیلاروس او لیتوانیا سرحدونو ته ننوتلي تر 4000 زیات دی، چې د مخکینی شمیر په پرتله د پام وړ زیاتوالی شي.
په بیلاروس کې د ولسمشری د تیر کال انتخابات چې الکساندر لکاشونکو پکې ځان ګټونکی اعلان کړ، د بیسارو اعتراضونو او لګاونډیو له هغې ډلې له لیتوانیا سره د لانجو باعث شو. لیتوانیا وایي چې بیلاروس دا کډوال په عمدي ډول د اروپایي ټولنې د ثبات کولو لپاره د لیتوانیا سرحدي سیمو ته اړوي. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې مارکوس سویدر پرون سه شنبه له ایالتي مشرانو سره د صدر اعظم انګیلا مرکل تر کتنې وروسته وویل د کورونا وایرس څلرمه څپه را روانه ده او ښایي په منی کې جرمنی ته ورسیږي. د باویریا د صدر اعظم په وینا په جرمنی کې په کورونا وایرس د خلکو د اخته کېدو کچې ته په پام سره بې احتیاطي نه ده پکار. او د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي زورونو لڅو ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. دیموکرات کومو پرون په یو ټلویزیونی وینا کې ټینګار وکړ چې د هیڅ خځې ته په عمدي ډول په سپک سترګنې دي کتلې او زیاته کړه چې پر ده د جنسي زورونو لګېدلې تورونه سیاسي انګیزه لري. په یو څېړنه کې چې مخکې له دې د نیویارک څارنوالۍ خپره کړه، کومو لږ تر لږه د یولسو ښځو په جنسي زورونه توران شوی دی. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، طالبانو تیره شپه د بدخشان ولایت مرکز فیض آباد ښار ونیو. د سیمه ایزو سرچینو له قوله ویل شوي دي چې طالبان د بهارک ولسوالۍ له لارې د فیض آباد زاړه ښار ته ننوتل او بیا یې د والي دفتر او نور دولتي ودانۍ ونیولې. په دې اړه د نور تفصیل لپاره د ازادۍ راډیو خبریال دا شیبه په مستقیمه لیکه راسره دی او په دې اړه جزئیات اوروي. مهرباني وکړئ.
بله، البته مخالفان مسئله دولت پس از 47 روز معاصره سرانجام توانستند که پس از سقوط ولسوالی ها شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان در معاصره خود بگیرند. طالبان حوالی ساعت 8 شب گذشته اینا از مسیر ولسوالی بهارک حملات تهاجمی شان را بالای شهر فیض آباد آغاز کردند. سرانجام اینا توانستند ساختمان مقام ولایت بدخشان تصرف کنند و بعدا منابع محلی به رادیو آزادی میگند که نیروهای امنیتی دیگر اینا دفاع نکردن از شهر بدون درگیری. طالبان تانستن که ساختمان قماندانی امنیه، ریاست امنیت ملی و سرانجام اینا ساعت 11:30 شب گذشته لیوای اردوی ملی را همراه با میدان هوایی گرفتن و همچنان اینا به محبس بدخشان رفتن و تمام زندانیانی که به گفته مقامات محلی بدخشان که آمارشان به بالاتر 800 تن بود، همه ایشان رها کردن. مقامات محلی بدخشان گفته میشه که اینها از طریق وسایل زرهی و چرخبال ها اینا به ولسوالی فرخار تخار عقب نشینی کردن و شماری از نیروها هم که سربازا و افسرا و اینا بودن در جاهای گیر ماندند.
ډیر زیاته مننه قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال و چې په مستقیمه اړیکه یې د بدخشان ولایت د مرکز فیض آباد ښار د سقوط په اړه جزئیات اورول. فیض آباد ښار تیره شپه د طالبانو لاسته ولوید. په همدې حال کې ولسمشر اشرف غنی مزار شریف ښار ته رسیدلی څو د شمال امنیتي وضعیت له سیمه ایزو چارواکو سره په لیدنو کتنو کې وارزوي. له دې مخکې جنرال عبدالرشید دوستم شمال ته ورسید، بلخ ولایت ته ورسید او د جنبش ملی اسلامي ګوند سرچینو ازادۍ راډیو ته ویل چې ولسمشر ښاغلي دوستم ته دنده سپارلې ده چې له د شمال په ولایتونو کې له طالبانو سره د جګړې مشري وکړي. په دې اړه د نورو جزئیاتو لپاره د شبه د ازادۍ راډیو خبریال په مستقیمه اړیکه راسره دی. بله، د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات او هغه اصلي هدف که څه هم ویل شوی دی چې د شمال د امنیتی وضعیت ارزونه ده، مګر تاسو څه معلومات له چارواکو نه ترلاسه کړی دي؟
ولسمشر غنی نن سهار بلخ ولایت ته ورسید. د بلخ دی وری ویان منیر فرهاد ازوی راډیو سره په خبرو کې وویل چې له ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو لوړ پوړی امنیتی پلاوی هم ملتیا کوي. ولسمشر غنی به نن په مزار شریف کې د شمال زون لوالیانو او امنیتی چارواکو سره وګوري. دای به په دغه لیدنه کتنه کې د شمال زون امنیتی وضعیت څرنې ترڅنګ به امنیتی سرچینو او والیانو ته دنده وسپاري ترڅو لاسته تللې سیمې بیرته دولت خپلې کړي. د دې ترڅنګ تیره شپه مارشال دوستم هم بلخ ولایت ته ورسید او په حزب جنبش کې سرچینو ازادي راډیو ته ویلي دي چې ښاغلی مارشال دوستم به له عطا محمد نور سره په بلخ کې او همدارنګه له نورو محلي چارواکو همدارنګه له ولسي پاڅون کوونکو سره په فاریاب سرپل جوزجان کې د طالب بانو پر ضد به عملیات پیل کړي. دا په داسې حال کې ده چې تېره شپه د بغلان ولایت مرکز پلخومي هم د طالبانو لاسته ور ولوېد او راپورونه وایي چې د بدخشان مرکز فیض آباد هم طالبانو نیولی. طالبانو ویان زبیح الله مجاهد ادعا وکړه چې په تېرو 24 ساعتونو کې په بلخ ولایت کې د بلخ د احزادي په ولسوالۍ کې 19 پوستې خپلې کړې دي. خو د 209 شاین خلوردو چارواکو بیا ویلي چې په تېرو 8 ساعتونو کې د هوایی حملو همدارنګه د ځمکنۍ عملیاتو په ترڅ کې چې د دهدادي او نهر شایي ولسوالیو په مربوطاتو کې په بلخ ولایت کې ترسره شوي دي له 200 زیات طالبان وژل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې په تېره یوه اونۍ کې د شمال له 9 ولایتونو څخه 2 ولایتونه د طالبانو په لاس سقوط شوي دي.
ډیر زیاته مننه د ازادۍ راډیو خبریالو چې د شمال د امنیتی وضعیت او د شمال د امنیتی وضعیت د څیړنې په هدف مزار شریف ښار ته د ولسمشر اشرف غنی د سفر جزئیات اورول.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادۍ راډیو واوري.
د افغانستان جمهوریت ریاست وای هیله لري چې په قطر کې پیل شوی مذاکرات به د سولې د پروسې د چټکتیا سبب شي. د ملي مصالحې د عالی شورا مشر عبدالله چې د افغان دولت د پلاوی مشري کوي له پرونه یو خبرو وروسته پر طالبانو انتقادونه وکړل. د امریکا سفارت له دواړو خو غوښتي دي چې د مذاکراتو پر مهال د افغانانو د ژوند اهمیت په پام کې وساتي. دا درې ورځنی مذاکرات پرون پیل شول چې نن او سبا به هم دوام وکړي.
د افغانستان جمهوریت ریاست هیلمن دی چې په قطر کې پیل شوی درې ورځنی مذاکرات به د سولې پروسې له چټکتیا سره مرسته وکړي. د جمهوریت ریاست مرستیال ویان محمد امیری پرون رسنو ته وویل
دولت افغانستان معتقد به پای
د افغانستان دولت د جګړې پر ختمېدو او د سولې خبرو پر چټکتیا باور لري. تمامدا د چې د قطر غونډي د سولې پروسې چټکتیا ته لازمی زمینه برابر کړي.
په کابل کې د امریکا سفارت پرون په یو ټویټ کې په قطر کې د مذاکرو له دوړو لوريو غوښتي چې د مذاکرو پر مهال دا ټکی هم په ذهن کې ولري چې د افغانانو ژوند هم اهمیت لري. سفارت وایي تاوتریخوالی او ویجاړي قدرت ته رسیدو لار نه ده. په قطر کې د سولې په اړه غونډه پرون پیل شوه چې نن او سبا هم دوام کوي او د غونډې پر لومړی ورځ د افغانستان د سولې پروسې د همکارو هیوادونو لاستازو سره خبرې وسوي. د افغانستان د مذاکره کوونکي هیئت مشر محمد معصوم ستانگزي په پرونی غونډه کې پر شارونو د طالبانو حملې له نړیوالو موازینو او د دوی د ژمنو خلاف عمل بللای دی. شکل ستانگزي په ویلامیه کې ویلي دغو حملو د دوړو لوریو ترمنځ د بې باورۍ فضا ایجاد کړې ده. محمد معصوم ستانگزي پښتنه مطرح کړي که طالبان په مذاکرو کې جدي بحث ته تیار دي د ګډ سیاسي راتلونکي په اړه ولې خپل طرحه نه وړاندې کوي. دا چې لدې غونډې د طالبانو لوری څه توقعات لري په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم د ازادي راډیو پیغام ته د دې راپور تر جوړېدو پورې ځواب ونه وایه. نن په دویم ورځ د ترویکا پلس په نوم غونډه کیږي او سبا پر دریم ورځ به د افغانستان د سولې په اړه سیمه ییزه غونډه کیږي. د ترویکا په ډله کې امریکا، روسیه، چین او پاکستان شامل دي. د ملي مصالحې عالي شورا ویان فریدون خوځون تمه وښوده چې دغه پیل سوي خبرې د سولې له پروسې سره مرسته وکړي.
تمام دادا چی پدین است کی د مذاکرات او چټکیا د جګړې او د تاتلخوال د پایتر سدو پاړه بحثونه وشي.
په قطر کې په پرونی بحثونه کې د ملي مصالحې علي شورا مشر عبدالله هم حاضر و چې تر پرونیو بحثونو وروسته د طالبانو په اړه په یوه اعلامیه کې انتقادونه کړي دي. شغلی عبدالله ویلي طالبانو د اعتماد جوړونې لپاره د خپلو بندیانو پر خوشی کېدو ټینګار وکړ، حال دا چې د بندیانو خوشی کېدو د سولې له پروسې او د جګړې له ختمېدو سره مرسته نه ده کړې. شغلی عبدالله ویلي چې د القاعده شبکې او نورو نړیوالو تروریستي شبکو ترڅنګ له جیش محمد څخه نیولې تر لشکرې طیبه پورې په زرګونو تروریستان افغانستان ته داخل شوي او د افغانانو پر خلاف جنګیږي. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویلي د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد به د دوحې په تازه درې ورځنۍ غونډه کې پر طالبانو فشار راولي چې تاوتریخوالی راکم کړي. د مې میاشتې په لومړیو کې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو د بهیر له پیل سره سم د افغانستان په بېلابېلو برخو کې جګړې شدید شوې او وسلولو طالبانو د ولسوالیو تر څنګ د ځینو ولایتونو پر مرکزونو هم ولکه ټینګه کړه. د نا امنیو له شدت سره جوخت په قطر کې د سولې د خبرو برخلیک له مبهم حالت سره مخامخ شو. د ملي مصالحې عالي شورا د مشر عبدالله په مشرۍ د دولت یو هیئت مخکې هم د جولای پر 18 د قطر پلازمینه دوحه کې د طالبانو له مشرانو سره خبرې کړې وې، خو هغې غونډې څه پریکنده نتیجه نه درلوده. یوازې دواړو لوریو ژمنه کړې وه چې نور خبرو ته به هم دوام ورکوي.
په قطر کې د سولې د روانو خبرو او په دې اړه د ملي مصالحې د عالي شورا د رئیس عبدالله د څرګندونو جزئیات مو اوریدل. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي تر اوسه د جګړو له کبله 10,000 کورنۍ کابل ته کډوالې شوې دي. غلام بهاودین جیلانی پرون په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا کورنۍ لومړنیو مرستو او استوګنځي ته اړتیا لري او نړیواله ټولنه باید په دې برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. ښاغلی جیلانی زیاته کړه چې تر راتلونکې یوې اونۍ به د جګړې له کبله بې ځایه شویو ته چې ډیری ښځې او ماشومان دي په کابل کې یو کمپ جوړ کړي.
د جګړو له امله کابل ته د کډوالو شوی و ګماشومان او چغې او فریادونه. دوی وایي چې یوازې د غاړې په کالوي کې د جګړې له ویرې له خپلو کورونو راوتلي. له هلمند تر کندوز، شبرغان او نورو ولایتونو د جګړې له امله بې ځایه شوی ماشومان او ښځې تر شنه اسمان لاندې شپې ورځې سبا کوي او مرستو ته سترګې په لار دي. لیلما د تخار له جګړې راکړه سوې میرمن ده، وایي چې خاوند یې پولیس دی او د جګړې په لومړۍ لیکې کې جنګیږي. نوموړی له خسر او خپلو ماشومانو سره کابل ته راکډواله سوې ده.
تسریل مرکی له ماشومانو سره له تخار کندوز ته ولاړو. هلته هم جګړې وي، بیا کابل ته راغلو. له ځان سره مو هیڅ نه دی راوړي. خاوند مې پولیس دی، دورسات جګړې ته لاړ، ماشومان مې وږي وو. یو هویلی مو درلوده طالبانو بدون پر کړل، ډیر ځوانان راته ویل چې
څنګه د اسکر است دولت برداشت او ورسات.
د یوازې لیلمه نه ده، بلکې عبد اللطیف د هلمند له جګړو را بي ځای سوي اوای چې څور ځکیږي چې له ماشومان سره کابل ته سرپناه را وړي. شپې او ورځې له وچه ډوډۍ او اوبو سره تیروي.
څنګه
وروسته له هغه چې د امریکا ولسمشر له افغانستان د خپل ځواکونو د بشپړ وټلو اعلان وکړ، په افغانستان کې ورسره جګړو زور واخیست. د څو میاشتو وروسته جګړو چې ساری نه لري له نظامیانو سره په خوا کې ملکیانو ته هم درنه مرګ ژوبل اړولې. یا د جګړو د نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو بنسټونو غبرګونونه له ځان سره درلودل. په داسې حال کې چې طالبان په جګړه کې ملکیانو ته دا وخت مرګ ژوبلې خبره نه مني، خو افغان چارواکي وایي چې په جګړه کې ملکیان وژل شوي او کورونه یې چور شوي دي. پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزیر وایي چې هڅه کوي د جګړو له امله بې ځایه شویو سره د خوراکي او نورو توکو مرسته وکړي، او د کابل په ځینو سیمو کې ورته 15,000 خیمې ووهي. غلام جیلانی د سه شنبې په ورځ کابل کې خبریالانو ته وویل تر اوسه د جګړو له امله کابل ته 15,000 کورنۍ راغلي او ورځ تر بلې په دغه کچه کې زیاتوالی راځي.
ما آمادګي لازمه گرفتیم، قرار است که ما 3,000 to 5,000 خیمه
موږ به تر راتلون کې به اونۍ 15,000 بې ځایه شویو ته خیمه چمتو کړو، او په پام کې لرو چې بې ځایه شویو ته کم هم جوړ کړو. د نړیوالې ټولنې موږ غوښتنه داده چې د خوراکي او نورو توکو په برخه کې موږ مرستې ونه سپموي.
د افغانستان د امنیتي بنسټونو په وینا دمګړې په 10 ولایتونو کې د افغان امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ سختې جګړې روانې دي، چې هره ورځ د ځینو ولایتونو بېلابېلې سیمې د دواړو خواوو ترمنځ لاس په لاس کېږي. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تیرو دو میاشتو کې د جګړو له امله 6,000 کسان بې ځایه سوي دي. د دغه وزارت د چارواکو په خبره تر اوسه له دې ډلې 3,500 کسانو لومړنۍ مرستې ترلاسه کړې دي.
په همدې حال کې بیلابیلو مرستندویو ټولنو په افغانستان کې د جګړې له شدت سره جوخت د بشري وضعیت پر خرابۍ اندېښنه ښودلې. د ملګرو ملتونو یوې چارواکي هم په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدل د اندېښنې وړ بللې، او ازادۍ راډیو ته ویلي چې په روان میلادي کال کې په افغانستان کې 1500 ماشومان په جګړو کې وژل شوي دي. په دې راپور کې په هغو ولایتونو کې چې جګړې روانې دي له ځایي اوسیدونکو سره خبرې شوي.
عبدالولی پاتیال له 1400 ورځو راهیسې د هلمند په جګړه کې له خپلې کورنۍ سره راګیر پاتې دی. دی وایي د هرې ورځې په تېرېدو سره د جګړې شدت تیزیږي او د ولسي خلکو ژوند یې تریخ کړی دی.
موږ نه دلته برق لرو، نه د خوراکي توکي ستا په دې ځای کې، او نه هم نور هغه د ژوند اسانتیاو ته لاسرسی ستا. دلته لسګونه هلمندي یا لشکرګاهي اوسیدونکي زخمیان او شهیدان سوي دي.
عبدالولی پاتیال له نړیوالې ټولنې د جګړې پر شکیلو لوریو د فشار غوښتنه وکړه چې له جګړې لاس واخلي او د ملکیانو خوندیتوب یقیني کړي. اوس د افغانستان جګړه شمال ختیځ، ختیځ جنوب او لویدیځ ته غځېدلې او هر ورځ یې شدت سختیږي. سمیع حبیب په بلخ ولایت کې ژوند کوي.
دا جنگونه سبب شوی چې اکثریت مند خپل زمان او ځوان خزه خپل خواندان له لاسه ورکړي، او د جنگ له کابله ډیری خلکو خپل کورونه پریښي او مزار ښار ته راغلي.
د هلمند مرکز لشکرګاه وسیدونکو ولی محمد لشکری وای د جګړو له کابله ټول عامه خدمات په ټپه درېدلي او قحطی په زیاتېدو ده.
د خلکو کاروبار پر ټپه ولاړ دی، ټول راکړه ورکړه ټول خرید او فروش باندې پشاک، هر سړی په خپل کور باندې ناشته. کچالوش درلوده کچا ډیره هغه به یا خوري یا به چټي، کینه درلوده هغه به نور د مرګ خولې ته ځان تسلیموي. یعنی په مجموع کې په هلمند کې د خوراک چشاک وضعیت بالکل پر ټپه ولاړ دی، ټول مواصلات لاري بندې دي.
په کندهار کې د پایوان مدني ټولنې مشر حکمت الله صلیحي وایي د ضروری موادو بای د هر ورځې په تیرېدو جګیږي.
نه خوراکي توکي او د ضرورت غیر خوراکي توکي بې حده لوړ شوي دي. په دې ارتباط زموږ غوښتنه د حکومت او له طالبانو څخه دا ده چې په ښار کې روان جنګونه ژر تر ژره بند کړي او د بور له طریقې څخه خپل هدف ته د رسېدو لپاره کار وکړي.
په افغانستان کې د بشري وضعیت پر خرابېدو پرون د افغانستان د ملي مصالحې عالي شورا مشر عبدالله عبدالله هم په دوحا کې د درې ورځنۍ غونډې پر لومړۍ ورځ خبرې وکړې. ښاغلی عبدالله تر پرونۍ غونډې وروسته په یو اعلامیه کې ویلي چې د خبرو پر مهال په افغانستان کې روانه جګړه د یوه بېساري بشري بحران سبب وبلله. ښاغلی عبدالله ویلي په سلګونو زره کسان بې ځایه سوي، په زرګونو نور مړه یا ټپیان دي، او طالبان د جنایتونو سبب سوي دي. وروستیو جګړو چې د ملګرو ملتونو اندېښنې هم پارولی، د ماشومانو د مرګ ژوبلې شمیر هم زیات کړی دی. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی صندوق یا یونیسف د ارتباطاتو مشر سم مورت ازادي راډیو ته وویل
یونیسف په افغانستان کې د تاوتریخوالي زیاتېدو ته سخته اندېښنه لري. د 2021 کال له پیله شاوخوا 1500 ماشومان وژل شوي، له سلګونو نورو ماشومانو ماشومتوب تروړل شوی دی، او د هغو ظلمونو له کبله چې دوی یې شاهدان وو په رواني لحاظ ځپل شوي دي. د افغانستان کوچنیان سولې ته اړتیا لري.
وسلول طالبانو تر دې مخکې په افغانستان کې د بشري بحران د سختېدو ملامتي پر دولت اچولې وه. په همدې حال کې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو مشر میشل باشلت په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې د بشري ناورین د احتمال خبرداری ورکړ. هغې پرون په جنیوا کې وویل ملکي تلفات په دوامدار ډول په زیاتېدو دي، او د بشري حقونو د سرغړونو داسې رپورټونه چې کېدای سي جنګي جرم او د بشریت په وړاندې جنایتونه وبلل سي ترلاسه کیږي. د میرمن باشلیت په خبره د دوی د ارقامو لمخې د جولای میاشتې له نهمې یوازې په څلورو شهرونو لشکرګاه، کندهار، هرات او کندوز کې لږ تر لږه 103 ملکیان وژل سوي او د ماشومانو په ګډون 101 نور چاپیان سوي دي. د دې ترڅنګ د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM عمومي مشر انتونیو ووتورینو پرون په ویلامه کې د جګړو له کبله د بې ځایه سویو د شمیر زیاتېدل د اندېښنې وړ وبلل. ښاغلی ووتورینو ویلي چې په 2021 میلادي کال کې په افغانستان کې د بې ځایه سویو کسانو شمیر 390,000 ته رسېدلی دی.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
زموږ غږ له ازادۍ رادیو اوري. ازادي رادیو د سهار له او د مازدیګر تر او ورځې د اونۍ خبريږي. د مازدیګر په 2 بجو د ازادۍ رادیو د خبرونو له پای ته رسیدو سره سم د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونې کوي. د مازیګر له او د سهار تر او د امریکا غږ آشنا رادیو، او د سهار له او د مازیګر تر او ازادي رادیو واوري، او شیبه په شیبه د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستي حالاتو خبر شي. قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې د ازادۍ او اوریدونکو 19 پروګرام او نور مطالب هم لرو. خدا شیبه د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبو مخکتنه کوو.
نیویارک ټایمز ورسپانې له افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته د طالبانو د پرمختګونو پر وړاندې پام اړولی. د مطلب په پیل کې پوښتنه شوې چې یوه مخکې امریکایي ځواکونو له عراق څخه په وتلو د اسلامي دولت ډلې یا داعش ته لاره پرانستله، آیا اوس به په افغانستان کې طالبانو ته هم ورته لاره پرانستل شي؟ ورسپانې لیکي د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 2010 کال له عراق څخه په بشپړه توګه د ځواکونو د وتلو امر ورکړ، او 2 کاله وروسته داعش ډله په هغو سیمو کې راوټوکېده چې امریکا ترې وتلې وه. د نیویارک ټایمز ام په وینا اوس ورته سناریو په افغانستان کې تکرارېږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن روان کال د اپریل په 15مه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د بشپړ وتلو اعلان وکړ چې په نتیجه کې په دې هیواد کې جګړو شدت وموند. نیویارک ټایمز د امریکایي متقاعد ډیپلوماټ رایان کراکر چې په افغانستان او عراق کې د امریکا د سفیر په توګه دنده ترسره کړې له قول لیکلي چې ویلي دي د تجربه پر اساس متحده ایالات د یو ملت او دولت په توګه ستراتیژیک صبر نه لري. بریتانوي انډیپندنت ورسپانې په افغانستان کې د ښځو روان وضعیت ته پام اړولی او لیکي کله چې شاوخوا 2.5 لسیزې مخکې طالبان واک ته ورسېدل، ښځې چې د ټولنې یوه مهمه برخه ده څنګ ته شوې او آن د حذف تر بریده پورې ورسېدې. په دوام کې لولو اوس له افغانستانه د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په ترڅ کې بیا هم له ښځو سره د طالبانو د زیدیت د هغوی د هویت د نفي کولو د خطر په اړه د مفکورې واکمنېدو ته اندېښنې زیاتې شوې دي. د انډیپندنت ورسپانې فارسی برخې د یوې مخکښې ښځې په توګه د افغانستان د ولسي جرګې د پخوانۍ غړي شکریا بارغزی نوم اخیستی، او د هغې له قولې لیکلي چې ویلي دي د افغانستان وګړو په تیرو 20 کلونو کې په سختۍ د یوې ښې راتلونکي لپاره هڅې وکړې چې اوس د طالبانو پرمختګ بیرته د دغو پرمختګونو د صفر کولو خطر زیات کړی دی. مارګزی ویلی له کابل بهر د بشري حقوقو د مدافع ټولنو او د خزو د حقوقو د مدافع مؤسسو د معلوماتو لمخې طالبانو خزینه کارکونکو د خپل اصلي هدفونو په توګه پنهخه کړی دی. یو موضوع چې بارګزی هغه د اندېښنې وړ بللې د طالبانو لخوا په جبري توګه د کندو او نجونو نکاح کول دي.
اغلی بارکزی انډیپندنت ورسپانې ته ویلي چې طالبان ځوان نجونې ځان ته نکاح کوي او کونډې ښځې د جګړې غنیمت بولي. خو طالبانو دغه راپورونه بې اساسه بللي. د دې ډلې ویان زبی الله مجاهد په خپل ټویټر پاڼه کې لیکلي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې څوک اجازه نه لري چې له خلکو سره ناوړه چلند وکړي. انډیپندنت ورسپانې د شکر بارکزی هغو څرګندونو ته هم پام اړولې چې ویلي دي د طالبانو د دغه ناوړه چلند په وړاندې په خالي لاسونو په تیره بیا د ښځو او نجونو مقاومت ناممکن بریږي.
ازادي راډیو اوري چې د اف ام په 7.5 سپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. د سهار 8:13 دی. اوس هم په مکرې د خبرونو لاندېسته. د بدخشان او بغلان ولایتونو مرکزونه فیض آباد او پلخمري 13 شپه د طالبانو لاسته ولویدل. ولسمشر اشرف غني د شمالي ولایتونو د امنیتی وضعیت د څیړنې په مقصد بلخ ولایت ته رسیدلی. مارشال عبدالرشید دوستم د طالبانو پر ضد په جګړه کې د ګډون لپاره مزار شریف ښار ته رسیدلی. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي د افغانستان دفاع په افغان ځواکونو پورې اړه لري. ښاغلی بایدن ویلي چې افغان مشران باید یو موټی شي او د طالبانو پر وړاندې د خپل هیواد دفاع وکړي. د پکتیا چارواکي په دې ولایت کې د حقانی شبکې د یوې اتیا کسیزې ډلې د قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي او وایي چې دا طالب قومندان د مرکز ګردیز ښار په اړونده چاونې سیمه کې وژل شوی. د اروپایي کمیسیون د کډوالو چارو د ادارې له بلاروس خلیتوانیا ته د غیر قانوني کډوالو د شمیر پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې. د جرمنی د باویریا ایالت صدر اعظم وایي د کورونا وبا څلرمه څپه به د منی په موسم کې د هیواد ته ورسیږي. او د امریکا د نیویارک ایالت والی در شپېته کلن اندریو کومو د جنسي ځورونو له ادعاو وروسته بلاخره استعفا وکړه. کومو ویلي دي چې د هیڅ ښځې ته په همدې ډول په سپکه سترګه نه دي کتلي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. د افغانستان په ډیری هغو سیمو کې چې طالبانو ولکه پرې ټینګه کړې ګڼ شمېر بندیان له محبسونو خوشې شوي دي. همداراز د جګړو له کبله لسګونه زره انسانان بې کوره شوي دي. په دې راپور کې چې د ازادۍ راډیو خبریالې چمتو کړی واورئ چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د خلکو ژوند څه ډول تیریږي.
د طالبانو په لاس د شاوخوا 212 لسقوت وروسته د دغې ډلې جنګیالي د ښارونو د نیولو په هدف د شمال او شمال ختیځ سیمو کې خپلې حملې پیل کړې دي. د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د اوسیدونکو کسانو کیسې بیلابیلې دي. د تخار ولایت مرکز د تلخانو ښار یو اوسیدونکی چې دا دوه ورځې مخکې طالبانو سقوط کړ وایي چې د طالبانو جنګیالي د دولتي کارکونکو په ځنګړی توګه د امنیتي او دفاعي ځواکونو د کورونو په لټه کې دي چې دوی ومومي او ترڅېړنو لاندې ونیسي. دای وایي چې بازارونه تړلې دي او برېښنا او اوبه هم د خلکو په مخ بندې شوې دي.
زه خپل د سیمیزو کارکونکو لړلې يم. د طالبانو له لاس او دا چې بیریګم چې دکانونه موچور نسی تر اوسه په کور کې یو. هټي او مارکیټونه تړلې دي او بو او برېښنا نسته او مخابراتي خدمات هم په منظمه توګه کار نه کوي.
د طالبانو ښار د دغه اوسیدونکو په خبره طالبان د خپل ترانو په خبرولو د ښار په کوڅو او واټونو کې ګرځي او خلک هم لويري لکورونو نسی راوتلای. د ازیاتوی د طالبانو هغه کسان چې د طالبانو ښار د نن ندی لچیرو ښکاری شي د بیلابیلو هوادونو وګړي دي او ټول افغانان ندی. خو طالبان بیا د غټلې لوري د کورونو د پلاتونو ادا ردوي. د غټلې یو وایان زبیح الله مجاهد ازادي رادیو ته وویل چې دا اداوی به بنسټه دي او حقیقت نه لري. په زرنج ښار کې چې څو موده مخکې د طالبانو په لاس سقوط شو کیسې پکې د طالبانو تر ښاره توپیر لري. دغه ښار ځینې اوسیدونکو وایي چې په زرنج ښار کې ژوند ورو ورو د عادي کېدو په حال کې دی او خلک هم په خپل کارونو باندې بوخت دي. رحیم شاه او محمد یوسف زای چې د دې ښار هټیوال دي ازادي رادیو ته وویل چې بازارونو کې ګڼګونه ډیره کم شوه او فلور او پیر پکې کم رنګ دی.
با بازار مو کو تغیرات کړه چون د دولت
زموږ بازارونو بدلون موندل ځکه یو بل دولت راغله او یو ونی کیږي چې بازارونه بیخي کمرنګ شبي او دا دوه درې ورځې مخپلې هټې هیڅ نه دی پرانیستي اوس امنیت یو څه خشبه نو هټې به هم بیرته پرانیزو کو به هم پلور او پیر نشته هله من دی چې بازارونه خشي
امارات اسلامي چې راغله اوله خو چرته له کورګور مثلا چې راځي شرط شای جنگ جنگ وسی د کوم کورونا خراب کدل او دغه کدل ډیر خلک په دغه حالت کې لار مسافر شو
په دوی خبره د دغه خار اجیرای اوسیدونکو په ځنګړې توګه دولتي کارکونکو کډوال سوي او ځینې ایران ته تللی دي. د طالبانو تر ولکې لاندې د خارونو اوسیدونکو وایي چې خلک په ویره کې ژوند کوي او لنا څرګند برخلیک سره مخامخ دي. دا په داسې حال کې ده چې طالبانو څو ځلې ویلي چې د دوی تر ولکې لاندې سیمو کې به خدمات په عادي ډول دوام ولري، بلخو افغان حکومت ویلي چې د لاستللو سیمو د بیرته نیولو لپاره عملیات لا روان دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
سموک غاغله آزادی رادیو اوري ستاسو لا پیغامونو
زه هاي شهر حسن کومه ولای دا جواب ټول سالاینا دا پاجابات خلک راوټ مشکلات سره مخامخ دي. خاریا مسجد تمره سونی کې نو خلک راوټ عامه سره مخامخ دي. هله مولاله چې دالمغه واس کړی مو څو تور سو می شي په حالات سره مخامخ دي. خلک کورونا پیډه او ویډیو دا له خوراکي موادو مستوالي لوګینه روان او ټول کلی خوش خاریا مسجد کومه کو نه کې نو دلته ودا ډېر خراب دی. ناورین سره خلک مخامخ دي. ډیره مهرباني کوم چې دا زموږ پیغام خیریه مؤسسې ته ورسول. سلام په احترام.
زه د زابل د ولایت د ارغنداو د ولسوالۍ د تفسیر د کلی اوسیدونکو روزي محمد دینی شم. زموږ په ولسوالۍ کې ډیر وچکالي ده. ډیر باغونه او ډیر خلک وچکالي سره مخامخ دي. ډیر مسکینۍ دي شان نستي او بنستي غنو مودا شمه سینمو ازادي راځي د خدایینه ده چې دا پیغام خپل کې زموږ ځخت ولپول چارواکو ورسي زموږ محمد د تشخیر او سیدنته
ملخانی اعظم د خصوص له سبوري رسول کرلو کینه ضد عامه روغتیا وزارت خدایینه لرم چې د کورونا وایروس د خید خور د ډیر خو خصوص له سبوري رسول ابو خاص زموږ کلی کرلو کې موږ د دې خدا وختن لرو چې دلته راشي دلته د کلی او د هغار څه وا احوال اخري او موږ سره بیړنۍ مرسته وکړي او دلته موږ د بیت کلینیک جوړ کړي. والسلام په احترام منم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر
د ازادۍ رادیو قدر من اوریدونکو شیبه ورسته د ازادۍ او اوریدونکو ځنګړی پروګرام چې اسد الله لودین چمتو کړی خبريږي. خله هغه مخکې یو ورستای راپور د افغانستان د عدلی وزیر وایي چې په هیواد کې د انسانانو د قاچاق پر ضد د مبارزه په برخه کې پرمختګ او اقدامات کافی نه دي. فضل احمد مانوی پرون په کابل کې ویل اوس هم په دولتي او خصوصي بنسټونو کې د ماشومانو جنسي زورونه، له ماشومانو جنسي استفاده او بچبازي شته. خغلی مانوی د انساني قاچاق او د ماشومانو د زورونه په برخه کې د جدي مبارزې پر ارتیا ټینګار وکړ. په دې اړه جزئیات په دې راپور کې
روس تر دې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت افغانستان د انساني قاچاق په برخه کې د کمکارۍ لامل په دریمه درجه هیوادونو کې وشمیره. د افغانستان د عدلي وزارت هم په دې برخه کې شوي کارونه کم ګڼي. د عدلي وزیر فصل احمد مانوی نن په یو خبري غونډه کې ټینګار وکړ چې نه باید ماشومان په امنیتي بنسټونو کې وګمارل شي او د دې ترخوا له بچبازی سره د مبارزې تر څنګ باید په قضایي او کشفي بنسټونو کې د انساني قاچاق قضیه په جدي ډول وڅېړل شي. د عدلي وزیر د انساني قاچاق سره د مبارزې کمیسیون کړونو ته په اشاره وایي د کمیسیون په امنیتي او دفاعي بنسټونو کې د ماشومانو د ګمارنې د مخنیوي تر څنګ د بچبازی پر وړاندې هم جدي مبارزه کړي، خو په خبرې دومره کار بسنه نه کوي. افغانستان د عدلی وزیر په دې باور دی چې په پاکستان کې کشمیر دینی مدرسو کې افغان ماشومان جنسي ګټه اخیستل کیږي.
چې تعداد از اطفال زیر نام تعلیمات
د یو شمیر ماشومان کورنۍ د دینی زده کړو په نوم تیروزی، دوی له افغانستان وړي او په وزیرستان او خیبر ایجنسی کې ترهګریزي زده کړې ورکول کیږي، له دوی جنسي ګټه اخلي. موږ له خبخته وکولې شول چې له دوی یو شمیر بیرته راوګرځو او اوس زموږ ملاتړ ورسره دی.
قرار درم
د افغانستان د عدلی د وزیر په خبره انساني قاچاق په روسیا، چین او ایران کې هم شته چې لاملونه یې قاچاق، جګړه او ناامنی ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو راپور کې چې د جولای په لومړۍ نیټه خپور شو راغلی، افغانستان په امنیتي بنسټونو کې یو شمیر کسان د بچه بازۍ له امله محکوم کړي. د امنیتي او دفاعي ځواکونو له لیکو یې یو شمیر ماشومان لرې کړي او تر خوا یې د انساني قاچاق د مخنیوي په برخه کې ځینې نور ګامونه هم پورته کړي، خو دا کارونه بسنه نه کوي او باید لا زیات شي. په دې راپور کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو په لیکو کې د ماشومانو د ګمارنې له دوی د ګټې اخیستونکو په نامه اجازات کې دوه هم اندېښنه ښودل شوې. دا راپور داسې مهال خپرېږي چې جګړه، تاوتریخوالی او بېوزلي خپل اوج ته رسېدلې، هغه څه چې د انساني قاچاق لپاره لا ښه زمینه برابروي.
آزادي او اوریدونکي،
د ازادي او اوریدونکو پروګرام مینوالو السلام علیکم. یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې روغ او جوړ وسی او شپې ورځې مو په خیر سره تیر شي. په دې اونۍ کې تر ډیره د هغو اوریدونکو پیغامونه راخلو چې دوی د روانو جنگ جګړو او وچکالیو له کبله له خپلو سیمو بې ځایه شوي دي او د بې ځایه کېدنې پر مهال بدې شپې ورځې ګالي. راځئ چې په سر کې د دې اوریدونکو پیغامونه واورو. وروسته مو په همدې ارتباط له یو مسؤل سره مرکه هم کړې. هیله ده تر پایه مو ملتیا وکړئ.
السلام علیکم، زه د زابل د ولایت ارغنداو د ولسوالۍ اوسېدونکی یم. د تاویزخیرو د کلي اوسېدونکی زه روزي محمد خبرې کوم. نو خدای دې وکړي چې زما دغه پیغام خپور کړي. موږ له دغو سره له دغو وچکالۍ سره ډېر مخامخ یو. دغه د ښه شنه باغونو وچانو هغه پور وچ شوي دي. له موږ سره یې څه کومک وسي په دغه دغه کې د اوبو په باره کې. نو به موږ ډېر خوشحاله شو. د ازادي له راډیو څخه ډېره مننه.
السلام علیکم، راځو آزادی کارکون کاوریدین څخه سلامونه وایم. ټول آی شرابه چې ما زغ به حتمن سم په سم کې پر لو پوری چاروا کړو سره مشروعي دي. یاد ضرورت محمد زاهر د هرات ولایت د سره پالی کې کوم ورور زغ یرا د ماجر دا ایدا د حال دی. دا ایدا د ورځ د مسلمانانو د سخت ویزي او ګرمۍ او مریضي او مشکلات سره مخ دي. څوک خبره پر غوږ نه کی هیڅ څوک خر نه پکر خو والی صاحب نه وایي څو خلګ دي نه شو چې دا به راځي موږ سره به راځي رئیس سماجیرو علي شو زه په دوه تر کې نه پی تر سې دی او کوم زه ستاسو څنګه مو خرم تر وزارت په تخت به څنګه غوړو فون تو سره کومه کوي.
سلام علیکم، زه اجاز الوکی د هلمند ولایت څخه دا پیغام پرزم چې د افغانان د پاره د امریکا رئیس جمهور $1,000,000 د بې ځایه کډوالو د پاره مرسته کړې ده. هغه څخه زه دغه مرستې مننه کوم. مګر اما چا چې په لاس ورکړي ټوله هغه خلکو ته ورکول کېږي چې هغه د دغه دغه برخمن نه دي. د دغه کډېره راکډېره برکړې دي.
بله سلام علیکم، زه قاری جمیل د قلعه درخان د شارک نه خبرې کوم. من په تعداد ډېر خیمو په د قلعه درخان شارک کې اوسېږو. ټول بې جهه شدګانې داخلي دي. لطفا د موږ پیغام وزارت مهاجرین ته ورسوئ. و سلام په احترام.
سلام علیکم، د نادو ازادۍ کار کوونکو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. وروره د بادغیس د ولایت د بالابرغاو د ولسوالۍ اوسېدونکو، یعنی په هرات ولایت کې فلاند ما جری شپې ورځې تېرو. وروره موږ خو ډېر رسنیو ته ډېر امید دی ودې. موږ بل واسطه ووادسه نه لرو. دغه رسنۍ دي بیا مو هیله دا ده چې زموږ غږ تر نور پورې چارواکو ورسي او په بیا بیا زموږ غږ نشر کړي. د دې ماجرې ډېره بعد د وغاز د باندې بېخي اقتصاد یادای دی چې دربدري سره مخ وي. د خدای په لحاظ وګورئ، دا زموږ غږ تر یوه حده ورسې. اسلام نه کار سته، نه غریبي سته، نه لار سته، نه یو د ماښام ډوډۍ لري. وروره دربدري ده
کوچنیان په مریضی اخته دي ورور وزه د بیخي دا یو نیم کال کېږي چې چاته یوه توپاکه یو لوکې شی نه دی ورکړی ورور دلته په دې نامه په یې نامه دا د پلانې ځای راغلی دا پلان د درواغو په واسطه وظیفه باندې ډېر سره به د خلکو پرسان نه کېږي هېڅ دا سهار به دغه کم کار کېږي چې دواره به ټوله دنیا ورته حریان وي مسلمانان به ګرد بدلېږي او د بدبختي او د یا اندازې همدارو ګرمي همده چې بېخي
السلام علیکم ورو عزت اور پاچا د کنړ ولایت د غازی آباد د ولسوالۍ د تاسو په تماس کې يم په موږ باندې لارې بندې دي او په باندې دي موږ سخت مشکل سره مخامخ یو ول د خلک دولت ته هم شلو زموږ غام دي لرو چارواکو ته ورسیږي دلته کډوال لا وتلی په زرها او کسان دی او بل په کور کې پراته دي او څوک غم نه خوري زموږ आवाज د لوړ مقامات ته ورسوي د ازادي رادیو زنده باد
زموږ پیغام دغه دی چې د ګرې څخه ماجر راغلی وي د هلمند ولایت کې نه پریکشا پوښتنه کړې نه بربل کول ویکم کړې نه په دخبارانو کړې ده لس پنځلس کور راغلي وي دلته ولاکې انسان یې پوښتنه کړې ده یا رجستر کړې دي یا پر پل نوم نوشته کړې دي
بلیا سلام علیکم زه شرف الدین د کندهار ولایت نوولیا دغه د کندهار د
حکومت
سلام علیکم زه سید خبر کوم دی ولایت کابل نه سلامونه تاسو ته د ازادي رادیو کارکون کو اوریدونکو ته بعد له سلامه د افغانستان د معاملې په باره کې زه دومره وایم چې تر څو پورې ماجر په پاکستان کې وي نو په افغانستان کې قراری راشي او نامن ځکه چې پاکستان د مهاجرو نه د اوزار په حساب کار اخلي که په افغانستان کې د طالب حکومت راشي هم د پاکستان لخوا به سکوت کیږي او که د بل چا هم راشي ځکه چې دا تجربو ثابته کړې ده چې دلته جنگ د ډیورنډ ده دلته جنگ د افغانستان د اوبو ده دلته جنگ د معدنیاتو ده وسلام
ازادي او اوریدونکو ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
د بیځای شو کسانو د ستونزو په اړه مو په دې پیغامونو کې واوریدل. دوی تر ډیره ویل چې د جګړو او ناامنیو او دغه راز وچکالیو لکه بل بیځای شوې دي بده ورځي غالي او ورسره مرستې هم تر ډیره نکیږي او ورسره کیږي هم کافي نه دي. په همدې اړه زموږ همکار اسمت ساروان د کډوالو او راستنیدونکو چارو وزارت له مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری سره مرکه کړې او په پایل کې ترې پوښتلې چې څه شمیر کسان سږ کال خپلو سیمو بیځای شوې دي او دولت ورته د لاسنیوي څه پروګرامونه لري.
تاسو ته به تر څو کوم چې د حمل میاشت نه تر اوسه شاوخوا ودر زره کورنۍ په بیلابیلو مختلفو ولایتو کې جګړې او د نامنې له کبله متاسفانه بې ځای شوې دي. په ډېر سختو حالاتو کې خپل ژوند تیروي لکه کندهار ولایت، هلمند، کندوز، غزنی، یعنی په اکثریت ولایتو کې متاسفانه چې اوس هم جګړې جریان لري او موږ هم امید لرو چې دغه وضعیت مدیریت لاندې راسي او موږ ټول شاهدان
وو. څومره سی ور سره شوی دی له دغه کسانو سره تاسو چې وایس چې ودیر زره کورنۍ به ځای شوی دی دا خبره خودي لکونو انسانانو ده.
بالکل د کډوالو چارو وزارت لخوانه او د مرستندوی او همکار مؤسسات لخوانه په ګټ او همانګي سره مونږ تواریدل دي چې تر سلويخ زره کورنۍ ته کومکونه ورسو او ودیر زره کورنۍ چې نوې به ځای شوی دی دوی ته هم او سره دي کم زمونږ هوادوال ته په تیر کلونو کې بي ځای سي او په مختلفو ولایتو کې هغه ته هم کومکونه تر سره سي دي چې لکه خیمه، غذایی مواد، البسه او ځین نور اشیاء چې دوی اړتیا لري او نیازمند تروسه کومکونه تر سره سوي دي او سم جریان لري دغه پروسه او برنامه.
بله که یو بل پښتنم په دې ارتباط وکم، هغه دا چې نړیوالو مؤسسو ملګرو ملتو د افغانستان دوستو هیوادونو یا هغه هیوادونه چې عموما په دغه سیمواردو کې مرستې کوي دوغوی لخوا څه ژمنې شوي دي؟
دوی خوشبختانه چې تعهد لري، لکه څرنګه چې په تېر کلونو کې هم موږ سره دوی مرستې کړې دي، اوس هم تعهد لري. مختلف مؤسسات چې دلته په افغانستان کې دوی حضور لري او زمونږ ولس سره جوګه په جوګه دوی ولاړ دي، او موږ هم امید لرو چې تر څو چې افغانستان سولې ته رسیږي دوی باید موږ سره پاتې شي، او زمونږ نظام سره او زمونږ ولس سره دوی باید کومک وکړي.
که په دې اړه هم ووایس لنډ ووایس چې اروپایي اتحادیه ویلي دي چې د دې لپاره چې له افغانستانه د نورو کډوالو مخه ونیول شي، افغانستان او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته مرسته ورکوي، مالی مرسته ورکوي، د دې اندازه معلومه ده؟ وکنه
البته زموږ یو خو تعهد لرو چې هغه زموږ هیوادوال چې ډیر زیانمن شوي دي، چې افغانستان حکومت تعهد لري په دغه برخه کې چې په خپل حد او توان باندې دوی ته خدمات ارزکي. او بل مسله د کومکونه دي چې یا د اروپایي اتحادیې لخوا یا د نور مرستندوی هیوادونو لخوا نه ترسره کیږي. زموږ درخواست او زموږ اړتیا هم دا ده چې او په هر ناست کې موږ پیشنهاد کړی دي هر څونه چې دوی کولای شي د افغانستان حکومت سره مرسته وکړي او د افغانستان ولس په څنګ کې ودرېږي. او بل مسله د کومکونه ده، یعنی کډوالو وزارت زموږ د زینو هیوادوال تقاضا دا دي چې باید ټول اړتیا د یعنی شاوخوا 3 میلیون بیزای شي چې لرو د دوی ټول اړتیا باید پوره کړي. آیا کولای شي کډوالو وزارت چې په ټولو برخو کې خدمات ارزه کړي، یا ټول ته غذایی مواد ورسوي، یا امنیت برابر کی، یا د صحت په برخه کې خدمات ارزه کړي؟ دا ډیر مشکل دی. لیو خانه متاسفانه چې جګړه جریان لري، او بل خوانه زمون په زرګونو هیوادوال بیزه شوی دي، او ټول هم تقاضا لري، اړتیا هم لري، په دې کې شک نه لرو چې د دوی مشکلات او د دوی ستونزې هم واضح ده چې په ډیر بد وضعیت سره دوی خپل ژوند تیروي، شپې ورځ تیروي.
د کډوالو او رسنیدونکو چارو وزارت مطبوعاتي سلاکار باسط انصاری و چې د بیځای شو کسانو پر ستونزو او له دوی سره د دولت په پروګرامونو غږیده.
آزادی او اوریدونکو پروګرام اوریدل
د پروګرام په دې برخه کې درته یو شمیر نور پیغامونه لرو. البته دا پیغامونه په مشخص موضوعاتو نه دي، اوریدونکو له بیلابیلو ولایتونو له بیلابیلو سیمو راته په بیلابیلو موضوعاتو پرخي. راځي چې دا پیغامونه هم سره واورو.
السلام علیکم، دا زده راځو ټول کډرمون همکاران اوریدونکو سلامونه وایم. ورورجان نظر د ایمن ولایت نظرنی ولسوالۍ خبره کوم. ابراهیم شان د ندالی ولسوالۍ درغون کسي بازار باندې دا وایز واکو غردونه کړی دي، او نه کوم چې دا یو نوی شل وشتل دکانونه بمبار کړی دي او چې ګداران یې تفان کړی دي.
اعظم له بابا څنګه زل خدمت ولې استل ټول سوالي خو علي کوم نه دلته مخابراتي شرکت تاریخ دې چې بخښین کار نه کوي، زه نه وخت کوم چې دا نه کوي. نو موږ رسول چې واخ سهيله دا شبکیت پاملرنه وکړي او هیڅ ډول اسانتیا ته موږ لا رسیدنه نه لرو. کمیټه انټرنیټ او داسې دې نوې اسانتیا نو موږ له خپله دا چې تاسو موږ راغلم په ټول شرق ته ورسېږو. سلام علیکم.
سلام علیکم، زه د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته کوم. زموږ د ورکو چارواکو څخه دا غوښتنه ده د دولتي ځواک څخه چې د مرکز څخه دغه د زابل وضعیت له چې پر عمومي لارو باندې پیسې اخلي، دا اداره کې او اصلاح کړي. پدې کې ټول د راهنمو شران دولتي چارواکي ورسره شریک دي. په وار وار موږ دا پیغامونه پرې شي دي، په وار وار مو خبر کړی دي چې اقدام نه کوي. دا د کندهار خاطر چې د پولیسنګي پوسټي دي، دا د پولیسو پوسټي دي، هیڅ موټر نه پېژني، کمري دي، که شخصي، که ټیکسي، که غټ موټر دي. زر زر افغاني دنیا اخی، چې د 200 افغاني دنیا اخی، قزورې دنیا اخی، څنګه مرتکی په تورا د مرتوای دا داسې اعمال د ولسو د دولت تر مابین سخت منافات پیدا کړی دي. کچیر دغه سی اجراپ نورم جایو وسط سی فکر کوم چې سل فصل کې په دولت او ولس سره متنفره سی اولاد سره واخلي.
سلام علیکم، راځو راځو سلامونه وایم.
عبدالله د بادغیس ولایت در سره په تماس کې وروره په بادغیس کې ډېره سخته وچکالي ده چې خلک د یو ټکل اوبو سره ډېر په تکلیف په عذاب دي او ډېرې سختې مریضۍ شته جنګونه دي بدبختۍ دي بېچارګۍ دي موږ وغم ته د یو ټولو چارواکو ورسېږي چې بادغیس ته جبن توجه وکړي بادغیس په ډېر بد وضعیت کې دی هلته د درې کاله وچکالۍ رد پره ده خلک ډېر په بد حالات کښې دي مالداري یې د لاسه ورکړي زمینداري یې د لاسه ورکړي حتی د خوراک اوبه نشته نرخونه نور ګران شوي دي بنډیزونه دي نوره شی نه راځي و دې ولایت دوردست ولسوالۍ کریي ډېر په بد وضعیت کښې دي تاسو د شهادان د دغه اوس چې خلک به بېخي د مرګ تر خولې ورسېږي نو لوړپوړو چارواکو د طالبانو د ټولو مو دغه هیله ده چې و دې هر ځار بدبخته ملت ته دا لارې ازادې کړي او غڼې وخوري بېخي خلک به د بشري ناورین سره مخ کړي په بادغیس کښې ډېره بده وچکالي ده ډېر بد حالات وي.
هلو السلام علیکم جوړې پخیر نه جوړ سوخ نه ښې جوړې پخیر دامان په ولسوالۍ کښې دامان ولسوال په کندهار کښې وروره داسې ظلم کوي دا لوړپوړي چارواکي دي دا زما خبره واوري داسې ظلم کوي وروره بس هر څوک چې ته لاس ورشي بالا ظلم ورسره کوي وهي هټه کوي.
السلام علیکم نوم د نظام الله د کونړ ولایت د خپل نورستان ځه بلیکه کوم د ولس څخه مې غوښتنه دا ده چې هغه سیمې چې په خپل واک کښې لري او د دولت یې هلته نه شي رسېدلی نو غوښتنه لرو په خپل باید په خپله پاتې د خپلې سیمې په خپله دفاع وکړي نه دا چې حکومت را ځي حکومت ته په انتظار باید په خپله موټو باور ولري او مننه کوم له ازادي راډیو څخه.
زه ټول افغانانو باندې غږ کوم چې دا طالبان نه دي دا د پاکستان عیسایي نفر دي پنجابیان دي هسې په نام جهاد کوي جهاد جهاد نشته دی هسې وطن رنګوي وطن خرڅوي.
السلام علیکم زه ګلبادشاه د خوست ولایت نه تاسو سره د طالبانه په کرښه یم چې طالبان دا دروغ وایي چې موږ له خوا نه دومره کسان نه دي شهیدان شوي یا نه دي لګېدلی دوی د خلکو کورو کښې مرچې ورته جوړې کړي خلک نه پرېږدي چې د کلو نه ووځي د کورو نه ووځي دولت خلکو نه بریدونه کوي هغه چې توپ ډس په وکړي یا برید په وکړي خامخوا دي د هغه خلک ملکي خلک لګېږي دا دروغ دوی ویلي وایي ځکه رښتیا سه جهاد کوي خو اوربو دوځي وي سارو ته پسې ته ده نږدې وي شي د خلکو د کورو نه یا د خلکو بازارونه ویلي دي بریدونه په کوي ویلي دي دا مشکل جوړوي.
بلې السلام علیکم زه د کندهار ولایت څخه در سره په اړیکه کښې یم نن د اختر اتمه ورځ ده وروره چې ما کوم تلویزیون باندې ولیدله پاکستاني ځواکونه د بندک په کرښې را تېر شوي دي او ایران په کوم ښار کښې اوس ما ولیدله چې افغان ځواکونه د ایرانیانو سره ناست دي هغه طالبان ځواکونه نه او طالبان نو دا که طالبان زموږ افغانان دي دوی ولې په سیم بندک کښې افغانان وژني ولې هغه نه وژني دوی ولې مخنیوی نه کوي او د ایرانیانو مخنیوی نه کوي او پلان ولې ورانوي او افغانان ولې وژني دا او جهانیانو ته ولې دوی لار پرانیستي چې دوی خلک وژني او ملکي تاسیسات پټاولي او پر خلکو لارې بندې کړې دي ګوره نمبرونه دا شل کاله دولت او امریکا نه کړه بند خو دوی بند کړي دي وګورو د افغانستان په هرې ولسوالۍ کښې او که دغه شرعي لار ده خو دغه زموږ په قرآن کښې نه دي راغلي او زموږ په د نبي علیه اسلام السلام په حدیث او په شریعت کښې نه دي راغلي.
السلام علیکم د پیغام دا دی د ټولو مسلمانانو د افغانستان خصوصا د افغانستان خلکو ته بیا افغانستان خلکو ته هلمند خلکو ته دا وروره دروغ وایي چې وایي دغه عسکر ښځې را ګرځي او دغه دي زما خپله کور د طالبانو په سا کښې دي اوس د هلمند ولایت اوس هم په ولایت په ښار کښې ګرځم ولاکه یا ته م چا درولی یم یا تر اوسه چا را ته وایي چې پر کومه راغلې پر کومه ولاړې.
السلام علیکم زه عبدالله د زابل ولایت نه دا پیغام تاسو ته پرېږدم زموږ د دولتي لوړپوړو چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې د زابل پولیس دغه د پلسنګي پر علاقه د کندهار خواته چې اوس یې ډېرې زیات خلک په تنګوي د هېڅ موټر نه پرېږدي که رکشه وي که غټ موټر وي که کوچنی موټر وي که شخصي وي د هر موټر څخه زر زر افغانۍ اخلي.
السلام علیکم پیغام بولې درخواست یې بولې دغه پیغام دې زه یو زندانی سدلا وپایمه هلمند د محبت څه خبره کوم پوځي یمه نظامي یم او غلط کار د هر سړي څه کېږي د رئیس جمهور څخه هم دا غوښتنه ده نور غوښتنه دغه ده چې نور پیغام ورته ور ورسېږي مزه اله چې مزه د جګړې وکړه توا چې موږ خپل وظیفه ته ادامه ورکو او په نظام کې مخکم په نظام کې هم غلطي وره دا سړي څه کېږي یو غلطي وره څه وایي
ستاسو پیغام ستاسو نظر
په همدې سره د ازادي او اوریدونکو د دې اونۍ پروګرام پای ته رسیدي. د پروګرام په پای کې یو ځل بیا خپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په تنظیم کې له ما سره مرسته کړې و. تر بلې خبرونې مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. خیش په او راځي ولري.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهي. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 8 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ساعت 9